آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې لته په واشنگټن کې د ماشام 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش د جلب جذب مرکز نیولې دی امریکا غواړي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې اړیکې شي کړي او د امریکا حکومت وایي چې لومړی ځل لپاره د زیکا ضد امتحاني واکسین آزمویشت کړی دی
نن پنجشنبه ده د 1415 کال د اسد د میاشتې 14مه ده چې د 2016 کال د اګست د میاشتې 14مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب لرو او په اروپا کې د مهاجرینو په ستونزو هم رپورټ اوریدلی سي خوست با پر خبرونه روشان نورزی تست وړاندې کې
السلام علیکم په ننګرهار کې چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د خراسان په نوم د داعش د جلب جذب یو مرکز نیولی دی نور تفصیل د زبیح‌الله غازی په ریپورت کې
په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان د ګرمن شیرین آقا خبري اعلان د ویلي چې داعش وسلوالي د هسکې مینې لګڼو سیمو ځغلولي او د تیری ورځې راهیسې د دغې ډلې لسګونه جنګیالي وژلې دي د دې عملیاتو په پایله کې موږ بریالي شو چې د ګرګورۍ او شابۍ سره سره ګڼ نور کلي او ساحې له داعش څخه پاکې کړو د داعش ډلې مهم مرکزونه چې یوې د دغې ډلې د جلب جذب په نومو پاک کړي او په پایله کې وویش داعش وسلوال وژل شوی او ولس نور زخمیان دي چارواکو ویلي چې د داعش ډلې د غلوي مرکز د خراسان په نوم نومول شوی
بل پلو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منلې ده چې د پنجشیر نه بغیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جګړه روانه ده د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر په کندوز کې د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دغه جګړه د هغه په قول نړیوالو تروریستانو د پاکستان د استخباراتو په مرسته پر افغانانو تپلې ده ښاغلی اتمر د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر او بهرنیو ځواکونو له جنرال سره د امنیتي حالاتو د ارزولو لپاره کندوز ته تللی وو طالبانو تیر کال د کندوز ښار د 2 ورځو لپاره ونیوی که یو پلو ته د امریکا او روسیې اړیکې ښې نه دي خو بل پلو ته واشنگټن غواړي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي د امریکا ژغ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبریال نایک چنګ داسې رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسفزی به تاسو ته وړاندې کړي
واشنگټن د دې باوجود چې د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی کوشش کوي چې د قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او هم د دغو هڅو په لړ کې د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگټن کې راغونډ شوي نړۍ ته د ترګرۍ د پېښ خطر نه واخله د افغانستان د امنیت ثبات او د اقلیم د بدلون پورې موضوعات به په دغه غونډه کې مطرح شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې دغه ملاقات نه د هغوی لومړی هدف دا دی چې منځنۍ اسیا د ترګرو ډلو دپاره د ځوانانو د ګمارلو او د روزلو ځای ونه ګرځي هغه
وویل
مونږه پروګرام لرو چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره په دې حق باندې خبرې اترې شروع کړو چې څنګه دغه هیوادونه د ترګرۍ د خطر نه وژغورو او بهرني ترګر ونه کړی شي چې په دغه هیواد کې فعالیتونه وکړي
خبرونه ته ادامه ورکوو د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د امریکا د چارواکو له قبله چې نمونې نه دي اخیستل سي ویلي دي چې امریکا د جنوري په میاشت کې ایران ته 400 میلیون ډالره ورکړي دي امریکا ایران ته دغه پیسې په دې ورکړي دي چې د ایران د شا په وختو کې د وسلو ناتکمیله معامله حل او فصل کړي په هغه ورځ چې امریکا ایران ته پیسې ورکړي دي په هماغه ورځ ایران 4 برمته سوي امریکایان هم خوشي کړي وو خو واشنگټن دا نه مني چې د ایران ته دي د پیسو ورکول د برمته سوي امریکایان د خوشي کولو سره کوم ارتباط ولري امریکا چې ایران ته کوم پیسې ورکړي دي هغه په یورو، سی وی سی فرانک او نور پولی وایدو کې وي. دغه د هغو 1.5 میلیارد ډالرو لومړی قسط و چې ایران امریکا ته د رضا شاه په وختو کې د وسلو د رانیولو لپاره ورکړي وې. امریکا دغه پیسې په دې په ډالر کې ایران ته نه دي ورکړي چې د امریکا د قوانینو په اساس د ایران سره په ډالرو کې هر ډول معامله غیر قانوني ده. د امریکا حکومت وایي چې د لومړي ځل لپاره د زیکا ضد امتحاني واکسین ازمویشت پیل کړی دی. نور تفصیل د شافی سردار نه.
د امریکا د حساسیت او ساري ناروغیو د ملي انستیتوت رئیس انټونی فاچی د واکسین د ازمویشت اعلان وکړ. هغه وویل زه خوشحاله یم چې موږ د اگست په 2 نیټه د ډي این ای واکسین چې هدف یې د زیکا د وایروس مخنیوی دی ازمویشت پیل کړی. دغه امتحاني واکسین پر حیواناتو باندې امتحان سوی دی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. فاچی وویل تحقیقونکي باید په دې وپوهیږي چې آیا د واکسین استعمال چې په لومړي ځل به په امریکا کې په 40 داوطلبانو باندې امتحان سي خوندي دی او کنه. هغه زیاته کړه که چیرې واکسین خوندي وي نو د 2014 کال د دسمبر په پای کې به یې د ازموینې دوهم پړاو پیل سي. په دوهمه دوره کې به ډیر شمیر کسان واکسین سي. په دغه دوره کې به نه یوازې د زیکا د واکسین ازمویشت وسي بلکې تاثیرات به یې هم مطالعه سي. زیکا چې د غوماشو له طریق انتقالیږي په انسانانو کې د معمولي مریضي سبب کیږي، خو اصلي خطر هغه ماشومانو ته پیښوي چې د مور په نس کې وي او لا پیدا سوی نه وي. که چیرې یوه امیدواره ښځه په دغه وایروس اخته سي نو کیدای سي چې ماشومان یې په مایکرو سفالي اخته سي چې له امله یې د ماشوم مغزه او د سر کوپړې یې تر عادي ماشومانو کوچنی وي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم وروستی خبر. په منځنی امریکا یا د کربین په سیمه کې د طوفان د راتګ خبرداری ورکول سوی دی. د خبرداری په بیلیز کې، په ګواتیمالا کې، هندوراس کې او د مکسیکو په ځینو برخو کې ورکړل سوی دی. د طوفان شدت په مالی وخت د چهارشنبې په ماسپښین په ساعت کې 140 کیلومتره و. د هوا د معلومولو کارپوهانو ویلي دي چې طوفان به په مالی وخت نن شپه او یا هم سبا سهار ته د زوره ولویږي. پیشبینی کیږي چې په ځینو طوفان ځپلو سیمو کې به تر 40 سانتي مترو پورې باران هم وسی او د سیلابونو راتلو خطر هم سته. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د ولسی جرګې د ادارې پلاوی یو غړی او ځینې افغان کارپوهان د الکترونیکي تذکیرو په اړه د اجرایه ریاست نوې طرحه د پلي کېدو وړ نه بولي. دوی وایي دا طرحه د کار کولو په مهال خلکو ته اسانتیاوې نه بلکې ستونزې پېښوي. اجرایه ریاست وایي د الکترونیکي تذکیرو نوې طرحه د هیواد د اتباعو د کره او شفافې پېژندلګوي په مقصد په دوو جلا پاڼو کې ترتیب سوې ده. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان په دې باور دی چې که د الکترونیکي تذکیرو اړوند د اجرایي ریاست نوې طرحه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شي، ښایي د ولسی جرګې د غړو له منفي غبرګون سره مخ شي. ښاغلی عرفان وایي د هیواد هر طبعته په یوه وخت کې د پیژندګلوۍ د الکترونیکي تذکیرې دوه کارتونه ورکول غیر معمولي اقدام دی او د کارونې پر مهال خلکو ته اسانتیاوې نه بلکې ستونزې پېښوي.
د یو کس لپاره د هویت دوه کارډونه ورکول زما په نظر د یو خلاف کار دی او معمول هم نه دی. که چیرې داسې یوه طرحه ولسی جرګې ته راشي ښایي تصویب نه شي او فکر نه کوم چې زموږ ستونزو ته به ځواب ووایي.
افغان حکومت تیر کال اعلان وکړ چې د 1390 لمریز کال د اسد په 28مه به په ازمایشي توګه خلکو ته د الکترونیکي تذکیرو ویشت پیل کړي، خو ځینو افغانانو تاکید وکړ چې په دې تذکیرو کې د اسلام او افغان د کلمو تر څنګ د قوم کلمه هم ولیکل شي. بلخوا ځینو ویل په دغو تذکیرو کې یوازې د اسلام او افغان د کلمو لیکل کافي دي. د دغو جنجالونو له امله حکومت ونه توانید چې حل لارې ومومي. په تازه شپو ورځو کې اجرایي ریاست ویلي یوه طرحه ترتیب کړې چې یوه الکترونیکي تذکیره به دوه کارچونه ولري، په یوه کې به د کس هویت او په بل کې به قوم او داسې نور مشخصات لیکل شوي وي. د دې ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دغه دوه ګونی کارتونه به د خلکو ټولې پوښتنې او غوښتنې ځواب کړي.
یا ریاست اجرایه یک طرح تازه را به ریاست جمهوری شریک ساخته.
اجرا ریاست یو نوی طرح له جمهوری ریاست سره شریکه کړي. جمهوری ریاست او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې شامل دي تایید کړي ده. له دې سره د نفوسو د ثبت احوال قانون نه بدلیږي، 9 میلیونه کارتونه چې چاپ شوي نه لغوه کیږي او د خلکو ټولو اندېښنو ته ځواب ورکولی شي.
کارپوهان وایي هیڅ ضرورت نشته چې د یوې تذکیرې لپاره د پولو لګښتونو د اصلي کارت تر څنګ یو زمیمه کارت هم چاپ شي. د دې کارپوهانو له ډلې سمیم امین آزادي راډیو ته وویل
چې موږ فقط د یوې نقطې چې افغان کلمه ده هغه لپاره دومره اضافي مصارف ورکړو چې هغه لپاره یو اضافي کارت چاپ. زه وایم چې دا د افغانستان لپاره چې همیشه په پردیو مرستو باندې ولاړ دی، د دې لپاره چې دومره غټ او ستر مصارف په دغه برخه باندې کېږي، دا مصارف د هیواد په نورو برخه باندې وشي، دا موږ لپاره یو ډېر ستر لاسته راوړنه وي. دغه طرحه به هېڅکله باور نه لرم چې د افغانستان حکومت به یې عملي نه کړي او نه به عملي شي.
پخوا تر دې د افغانستان خلکو په غونډو او ټولنه کې پر حکومت تاکید کړی چې الکترونیکي تذکرې باید په ساده توګه له قانون سره سمې جوړې او وبېشل شي. سمیم امین دا هم وایي چې د تذکرو ویش یوه ملي مسأله ده او د متوازنې پراختیا لپاره مهمه هم ده. افغان حکومت وایي د الکترونیکي تذکرو ویش په لومړیتوبونو کې دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. د بخښنې نړیواله موسسه او د بشري حقونو د څار اداره وایي چې په ناروې کې د مهاجرینو او پناهغوښتونکو په کمپ کې خلک په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې ژوند کوي. په دې کمپ کې هغه خلک اچول کیږي چې غواړي د کښتیو له لارې استرالیا ته ولاړ سي. د کمپ لګښت د استرالیا حکومت ورکوي. نور تفصیل د سیدنی څخه د امریکا ژغ د خبریال فرمر سر په راپورټ کې واوري.
د بخښنې نړیوالې موسسې او د بشري حقونو د څار ادارې د استرالیا په حکومت تور لګولی چې د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د ژوند کولو په خراب وضعیت او د هغوی سره په ناوړه چلند یې سترګې پټې کړې دي. دا کم د استرالیا حکومت د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د هیواد ته په کښتیو کې د تګ نه وډاروي. د بخښنې نړیوالې ادارې او بشري حقونو د څار ادارې په پټه په دې کم کې د خلکو د وضعیت د څېړلو لپاره ورغلي وه. هر څه د نږدې نه کتلې دي او یو راپور یې برابر کړی دی. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې راپور تبصره نه ده کړې. د استرالیا حکومت وایي په پاپو نیګینی کې دا کمپ یې د دې لپاره جوړ کړی چې د هغو خلکو ژوند وژغورل شي چې غواړي د سمندر د لارې د هیواد ته ځانونه رسوي. په دې کمپ کې هغه کسان اچول کیږي چې کښتۍ استرالیا ته د رسیدو نه مخکې د پولیسو لخوا ونیول شي. خو د بشري حقونو د څار ادارو بیا په خپل راپور کې په دې کم کې د خلکو وضعیت غیر انساني ګڼلی او وایي د استرالیا حکومت قصدن په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره په دې ناوړه چلند سترګې پټوي او غواړي چې خلک استرالیا ته د کښتۍ د لارې د تګ نه وډاروي. د بخښنې په نړیوالې ادارې کې څېړونکي انا نیستت د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په هکله داسې وایي:
What I can only describe as a deliberate systematic abuse. We're not talking about
such a ma the naro pakam ki ulidel systematic aw pa qasdi dawal nawara chalan warta wail shu aw da dawal nawara chalan yawazi de yow ya su kasano sara na balki po umumi dawal da har cha sara keda aw za fikr kum che da australia hukumat ham de nawara chalan da patawlo da para zahmat na deisra za ka gwi gwari che da nor aw kasano ta che gwari de kishtay lari australia ta da ratak plan lari de brat da akhsu yow dars shi.
د بخښنې نړیوالې ادارې شپږ ځله د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د وضعیت د معلومولو لپاره د کم ته د ورتګ غوښتنه کړې وه، خو اجازه ورته نه وه ورکړل شوې. دا ځل میرمن نیستت او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار د ادارې یو وکیل په پټه د کم ته ورغلی وه. دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې په کم کې د ځایي خلکو لخوا د مهاجرینو سره زور زیاتی کیږي، ګواښونه ورته کیږي او روغتیایي خدمتونه نه ورکول کیږي. د نارو په کم کې شاوخوا 2200 پناه غوښتونکي او مهاجر اچول شوی دي چې د بشري حقوقو ادارې یوازې د اتیا وسره خبري کړې دي. اکثره دا کسان د افغانستان، عراق، ایران او پاکستان اوسیدونکي دي. ځینو ته د اوسیدو قانوني اسناد ورکړ شوی او همالته په نارو کې ژوند کوي. د استرالیا د سرحد ساتنې او مهاجرت د وزارت یوې ویاندې ویلي دي چې د بخښنې نړیوالې ادارې ورسره د دې راپور په حق له مشوره نه ده کړې. د ډاکټرانو یو ډله چې 13 میاشتې کم ته ورغلي ول وسې د حق قانون په خلاف عریضه کړې ده چې دوی نشي کولای د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په حق لا وغږیږي. د استرالیا حکومت دا قانون پروسه کال نافذ کړی، خو د مهاجرینو لپاره د ډاکټرانو د ډله په دې ټینګار کوي چې د قانون د سیاسي افهام او تفهیم د اساسي حق نه سرغړونه ده. د هغوی عریضه اوس د استرالیا په ستره محکمه کې تر غور لاندې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. چارواکي وایي چې د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په وینا دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د امنیتي منصبینو په وینا جګړه نن سهار وختي وروسته له هغه پیل شوه چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د جانخیلو ولسوالۍ د لوړی په سیمه کې پر امنیتي پوستو درنو سپکو وسلو بریدونه وکړل. که څه هم د مرګ ژوبلې په اړه کره وروستي معلومات نه دي ورکړل شوي، خو امنیتي چارواکو د لومړنیو راپورونو له مخې ویلي چې د یو شمېر افغان امنیتي ځواکونو په ګډون طالبانو ته درنه تلفات اوښتي. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال قادر ګلزدران له امریکا غږ سره خبرو کې د استخباراتي معلوماتو له مخې په جانخیلو کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخ زیاتره وسلوال پاکستانی اتباو بلل. هغه زیاته کړه
په دې وختونو کې پاکستان ډیر کوشش کوي چې په افغانستان کې وزا خړپړه کوي او خپل میان کې ونتي، مګر دارمان کا پاکستانی دی او کا پاکستانی طالب دی او کا زمونږ ور سره خواخوږي دي، دارمان به ګور ته وړي. په پکتیا کې زه ټول پکتیاوالو ته د پکتیا د قومونو په کومک سره اطمینان ورکوم چې دوی به نه پوستې ته سقوط ورکولی شي او نه به کوم ورسورۍ دي.
همدارنګه ځینې نورې امنیتي منابع او د میرزکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له دین خطې سره هم مهاله نن له غرمې را وروسته وسلوالو طالبانو د ګردیز پټان لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړله. د سیمې یو اوسیدونکي حاجي مامور امریکا غږ ته وویل چې د دې لارې په تړلو سره پر ځینو نورو ولسوالیو سربیره جانخیل ولسوالۍ ته د مرستندویو حکومتي قواوو د انتقال مخه هم نیول شوې.
دغه د نوزي خوله وتې سروې خوله نوزي خوله د تمکنې مربوط ده، په دې ځای کې کنټینر چولای دی بالکل لاره بند کړې ده. نو لار خوش دی د مردکی د لړوان نه ده، دغه نه باندې ان تر دې تمکنې پورې څو رافته مات نشي کولای.
جانخیل د پکتیا په ختیځ کې لخوس ولې سره هم سرحد ولسوالۍ ده چې خورا پیچلی غرنۍ جغرافیایي جوړښت لري. تیر کال هم د غلطه د افغان حکومت او طالبانو ترمن سختې جګړې وشوې. د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر هغوی د اکمالاتو لارې وتړي.
د انځر کلیاب نه په مستقیم ډول د طالبان عبور کوي چې هغه د مقبلو ساحې ته راځي او بیا د مانې په کنډه او راسن د پیر لکې ته وړي چې په هماغه ځای کې د طالبان ځای په ځای کېږي. په هر ورځ دوی مهمات او سلاوی وړای او راوړای شي، خو زه نه پوهېږم چې زمونږ دغه اجراات د مونږ مرکزي دولت نه کوي او که د ولایت دغه امنیتي ارګانونه یې نه کوي.
طالبانو په دغه جګړه کې د خپلو ملګرو د وژنې په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې ګڼ پولیسي وژلي او لا هم په جګړه بوخت دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او د هم د دې خبرونې یو مرکه. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبري آژانس ته ویلي چې د داعش ډلې پر ضد د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي. دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي او ویلي دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف په جنګ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. دا چې روسیه د کوم ضرورت له مخې د طالبانو اړیکې ساتي او دا خبره څومره د منورو وړ ده، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی آشنا رادیو ته داسې وویل.
زه فکر کوم چې له چوکاټ نه او د معمولو ډیپلوماتیکو موازینو او اصول چوکاټ نه د باندې په هر پلمه وجود ولري منلو وړ نه ده. هغه په دې معنا چې افغانستان ډېره ترخه تجربه لري د ډېرو نیابتي جګړو نه، د نویو اقداماتو کول ولو که هغه ډېر ابتدایي او کم هم وي، زه فکر کوم د روسیې دولت ته په کار نه ده. د روسیې فدراسیون چې په خپله ځان د تروریزم ضد یو آدرس ګڼي او بیا له مجهولو او افراطي تروریستي ګروپونو سره جنګېږي او خپله روسان وای چې موږ له سازمان یافته افراطی او تروریستی ګروپونو سره په مبارزه کې نړیوال مسولیت لرو، هغه مسولیت له یاد باسي چې دا د افغانستان روسیې او د سیمې په ګټه نه ده.
بله، دا اول ځل ده چې د روسیې یو ډیپلومات په رسمي توګه د طالبان او مسکو د روابطو په اړه خبرې کوي او وایي چې مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. مسکو دا کار د ضرورت لمخې کوي او که په افغانستان کې د خپل سیال د حضور نه کمایې لري.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې د مسکو او واشنگتن او مجموع کې د مسکو او د ناتو او اروپایي اتحادیې مناسبات د اوکراین له ستونزې وروسته ډېر خرپړ دي او تقریبا خصمانه حالت ته نږدې شوي دي او مسکو کوشش کوي چې یو بل بلاک ایجاد کړي د ناتو په وړاندې او په خصوص د امریکې په وړاندې. په هغه اساس زه فکر کوم چې داسې اقدامات باندې لاس پورې کوي چې هر کسان چې د امریکې دښمنان دي هغه خپل دوستان جوړ کړي. ظاهرا د داعش مسله مطرح کړي، زه فکر کوم دا یو منطقي حالت ده. څه تضمین وجود لري چې بیا طالبان هم په راتلونکي کې له یو متحد شکل یو متحد جبهې کې د خپلو فعالینو اهداف لپاره له داعش سره ائتلاف وکړي. په هر صورت زه فکر کوم چې اصلي هدف دا ده چې ما مخکې عرض وکړ چې د منافع جګړه ده او دا جګړه یو نیابتي حالت لري چې که مسکو کوي، که دا استخباراتي جګړه وي، که دا رواني جګړه وي او که دا پوځي او یا سیاسي حالت ولري.
بله، اوس تاسو په جریان کې سئ چې په دې وروستیو کې د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو سفرونه روسیې ته د روسیې له خوا په هر برخه کې د افغانستان سره مرستې او همدارنګه د تروریزم سره په ګډه مبارزه کې دوی خپل همکاري خودلې ده. نو د یوې خوا دغه څه د مرستې اعلان، د بلې خوا د طالبانو سره چې دا اوس مسله دی او د افغانستان د دولت په خلاف جنگي د افغانستان د حکومت مخالفین دي او به د روسیې اړیکې د طالبانو سره څه فکر کوي استاد چې روسیا د افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبي کوي څنګه؟
دقیقاً د تاسو روسیې خبره ډیره دقیقه ده، چې دا واقعیت ول د دوه مخه سیاست ده او دا د سیمانالوج په افغانستان کې شغوري جګړه او دا وسات په دمالات دوار خو ته امکانات فکر یا مورال ورکوي یا استخباراتي معلومات سره شریک کوي. دا د جګړې تداوم په معنا ده او د جګړې تداوم په معنا ده چې یو د دومخې سیاست په هر صورت کې زموږ تکرارون چې دا د پښیمې کې به هم نوی ائتلافونه رامنځته کړي.
بله، روسیا چې په دې وروستیو وخت کې د افغان حکومت سره د اړیکو د خکېدو حتی کوله او افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي لکه مخکې چې مم په پښتنه کې ماتره کړه تو سفر یې درلودل، راتلونکي کې اړیکه څنګه
به؟ زه فکر نه کوم چې کابل به ډېر زر مخپل اړیکو باندې تج نظر وکړي، ولې کابل ضرورت لري او په هر صورت کې به تداوم ورکړي خپل روابطو ته، ولې دواړه هیوادونه سفارتونه وجود لري، ډیپلوماتیک روابط وجود لري، اقتصادي روابط وجود لري، افغان مهاجرین هم شتون لري په سیمه کې، دا هیوادونه ګډ اهداف لري، په شانګهای کې سره همکاري لري. د دې نقاط په پام کې درلودلو سره کابل فکر نه کوم چې ډېر زر عکس العمل وکړي.
اساس نظر سره چې باید څه وکړي؟
په هر صورت د مال نظر هم ضرورت ده چې افغانستان دولت باید ډیپلوماتیکو چینلونو دغه مسلې عمق ته ځان داخل کړي او روسان ته قناعت ورکړي چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو په ګټه نه ده.
ډېره مننه استاد کورم ودان.
خوشاله اوسئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. خبرونه په ننګرهار کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د هسکې مینې په لوسوالۍ کې د خراسان په نوم د داعش د جلب او جذب یو لوی مرکز نیولې دي. د بل خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا نه منلې ده چې د پنچیر څخه بغیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جګړه روانه ده. د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر په کندوز کې وویل چې دغه جګړه د هغه په خول نړیوالو تروریستانو د پاکستان د استخباراتو په مرسته پر افغانانو پټیل ده. شغل اتمر د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر او د بهرنیو ځواکونو له جنرال سره د امنیتي حالاتو د ارزولو لپاره کندوز ته تللی و. طالبانو تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره ونیو. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا اړیکې ښې نه دي، واشنگتن کوشش کوي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپل اړیکې ښې کړي. امریکا د جنوري په میاشت کې ایران ته 400 میلیون ډالر ورکړی دی. امریکا ایران ته دغه پیسې په دې ورکړی دی چې د ایران د شاه په وختونو کې د وسلو نه تکمیله معامله حل او فصل کړي. په هغه ورځ کې چې امریکا ایران ته پیسې ورکړی دی، په هغه ورځ ایران څلور برمته سوي امریکایان خوش کړل، خو واشنگتن دا نه مني چې د ایران ته د پیسو ورکولو د برمته سوو امریکایانو د خوش کولو سره ارتباط ورلري. د امریکا حکومت وایي چې د لومړي ځل لپاره د زیکا ضد امتحاني واکسین ازمایښت کړی دی. د امریکا د حساسیت او ساري ناروغي د ملي انستیتوت رئیس انټونی فاچی د واکسین د ازمایښت اعلان وکړ. هغه وویل، زه خوشحاله یم چې موږ د اگست په 2 نیټه د ډي این ای واکسین چې هدف یې د زیکا د وایرس مخنیوی دی ازمایښت پیل کړی دی. دغه امتحاني واکسین پر حیوانانو باندې امتحان سوی دی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. فاچی وویل چې تحقیقونکو باید په دې وپوهیږي چې آیا د واکسین استعمال چې په لومړي ځل به په امریکا کې په 40 داوطلبانو باندې امتحان سي چې خوندي دي او که نه. هغه زیاته کړه چې که چیرې واکسین خوندي وي، نو د 2016 کال د ډسمبر په پای کې به یې د ازموینې دوهم پړاو پیل سي. په دوهمه دوره کې به ډېر شمېر کسان واکسین سي، او په دغه دوره کې به نه یوازې د زیکا د واکسین ازمایښت وسي، بلکې تاثیرات به یې هم مطالعه سي. زیکا چې د غوماشې له طریقه انتقالیږي، په انسانانو کې د معمولي ناروغي سبب کیږي، خو اصلي خطر هغه ماشوم ته پیښوي چې د مور په نس کې وي او لا پیدا سوی نه وي. په منځنۍ امریکا یا کارابین کې په سیمه کې د طوفان د راتګ خبرداری ورکړ سوی دی. دغه خبرداری په بلیز، ګواتیمالا، هندوراس او د مکسیکو په ځینو برخو کې ورکړ سوی دی. د طوفان شدت په محلي وخت د چهارشنبې په ماپښین په ساعت کې 140 کیلومتره وو. د هوا د معلومولو کارپوهانو ویلي دي چې طوفان به په محلي وخت نن شپه او یا هم سبا سهار ته د زوره ولویږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د خپرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.2 د تیویشت. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 3.2 وي او شپې ته به 3.2 درجې سي. په هرات کې به نن اسمان وریځ وي، لوړه 3.2 او ټیټه 2.2. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.2 د تیویشت. په غزنی کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1. په کندوز کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي، 40 درجې به وي، اسمان به شین وي او شپې ته به 6 درجې سي. په خوست کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.1 چې تسلیر وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 0.1 چې تنويشت. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.1 چې تدويشت. او په فراه کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي، 40 درجې به وي، شپې ته به 6 درجې سي او اسمان به شین وي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ یعنی د امریکا ژغ آشنا رادیو نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته ورسېدله. هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي چې په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپله خپرونه تاسو ته واوروي، او په دې خپرونه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا.